ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا مشر وايي له پاکستانه په نصابي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. د شاد افغانستان څنګه نن په خپلې شبکې په ویډیو کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر دانیال انډرس سترګندونې خبرې کړې دي چې وايي د نوو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځني خدمات په ګډون د سرچینو او امکاناتو لکه مختر مخامخو لوی بوچوي. خغلی انډرس په دې ویډیو کې په تورخم کې له راستن شو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر راستن شوي کډوال په بد وضعیت کې دي. دوچا مشر زیاتوي چې ژمي ته یوازې څونه پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري. خغلی انډرس وایي ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ولېږله او راستنېدونکو افغان کډوالو ته د مرستو رسولو اوس یوه لویه برخه د کډوال ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د چا د ارقامو له مخې د سپتمبر له نیمایي څخه تر اوسه شاوخوا 328,000 بې اسنادو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان زرګونه کانتینرونو ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي د تلو اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې وزیر نورالدین عزیزی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غواړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي ټولونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د ماینونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو له بندي سره سره پرسونل ضد ماینونه له هم ډیره مرګ ژوب لاړوي. د ځمکنیو ماینونو د څارنې ټولنې شوه د بشري حقونو د څار سازمان په مشرۍ یو شمېر دولتي ادارې پکې غړیتوب لري. د 2023 کال په راپور کې چندنې په ژنیو کې خبر کړی دی ویلي دي چې د ماینونو ډیر زیان ماشومان ته رسیږي او کله ناکله د شخړو له پای ته رسېدو ډیرې موده وروسته هم جوب لاړوي. راپور زیاتوي چې روسیا پر اوکراین د بې دلیله یرغل په ترڅ کې له هم د ځمکنیو ماینونو کارول ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پرسونل ضد ماینونو پر کارولو د بندیز لپاره د 1990 کال کنوانسیونونه هم روسیه لاسلیک کړی دی. دا کنوانسیون د ماینونو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او صادرولو بندیز لګوي. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اور لګیدو په قضیه کې 30 کسان تورن کړي دي. د تهران څارنوال علي صالحي نن دا اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. په دې اور پیښه کې 8 بندیان وژل شول. ایراني چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی و. سرچینو ازادي راډیو ته وویل په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید. د هغه مهال و چې د پولیسو په توقیف د مهسا امینی د مړینې په خبرون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. باندې بر سره خبرونه کې واوري چې د بخنی د نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر سازمانونو افغانستان ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر راستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې احتمال شته چې د دغو کډوالو ژوند او همدارنګه فزیکي امنیت په افغانستان کې خطر رامنځته شي. خو بل پلو بیا دغه کډوال چې افغانستان ته ستانه شوي دي په د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینو پوهنتونونو ورته سکالرشپونه اعلان کړي.
خوشبختانه اوس خوشحالی حکومت دلته مونږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مجرین کولای شي شیخ پلس دکړو ته ادامه ورکړي.
اندرنګ لیدنه هم د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې ده. ایران ته هم ورشو د کډوالو وسیط په در سره شریک کړو. د افغانستان په شمال کې بیا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټرانو ورته شفري نخصې لیکي.
دا نقصه ټوله قیتون نقصه دی دلته دوا پمنګ باندې دوه چنده خرڅی موږ مشکلات دغه د چبل دوا خانه ته زبل دوا خانه سرګردان است بل دوا خانه وای نه پوی ګمنګ په دې نقصه باندې
زما پله پمشته ملتیا مغوار
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه پیل بعد افغان کډوالو څخه کوچې دوی په دې رستیو کې بیرته لا پاکستان افغانستان ته راستنه شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي لا پاکستان غواړي چې دغه افغان کډوال په خپل هیواد څخه په بخښنې سره د دغه افغان کډوالو ایستلو لړۍ ودروي او د هغو کسانو چې په افغانستان کې فزیکي امنیت ته خطر دی هغوی له خپل هیواده ونباسي. ورزو امید زهري ملته په دې اړه اونې چوسیات اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان د افغان کډوالو د وستو په چاره کې د روڼتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی. د سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې لیکلي د زرګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکي حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستندې کړې هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د 9 جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ ځي. راپور کې تایید شوی چې له دې مرکزونو په لږ تر لږه وو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پرېښودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستي د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخې زورونې مخه ونیسي. د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسؤلانه اخراج لامل انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته تر راستنو شویو ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونې کیسې رسنیزي شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي دي.
لومړی خدا یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خدا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس لګواخه وتلی، کومه کورنۍ جګړه پکې نشته، بهرني ځواکونه چې هلته وو وسللي، نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان وروسیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو په چاره کې له زرګونو افغانانو د سیاسي وسیلې په توګه باندې کار اخیستل کېږي او دوی پاکستان هغه کسان چې امنیت په افغانستان کې په خطر کې ده هم بیرته افغانستان ته لیږي. بل پلو بیا په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چا له خوا وژل شوی دی چې د ورسره کار کوو. ترکیه رسنیو هم له دې پیښې سره په تړاو د یو شمېر تورنو له قوله خبر ورکړی دی چې د افغان کډوال د ډبرو سکرو په یو غیر قانوني کان کې کار کوو او کله چې د کار پر مهال بیهوش شوی و د کان مالکانو له دې عمله چې غیر قانوني کیندنه معلومه نشي هغه واجو بیا جسد په ځنګل کې ورواچو. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ترکیه کې د یو افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وایي چې نوموړی د هغو کسانو لخوا چې د ورسره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د جبري اخراج له ګواښ سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نور تانی میرمن قمر ګلی ازادي رادیو ته وویل میړې د کورنۍ لپاره یوازینې ډوډۍ ګټون کېو. د هغې له قوله تمه وه چې هغه د تل په څیر پنځشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي، خو رانغې او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شوه چې هغه وژل شوی دی.
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو. سهار چې ویښه شوم مې لیدل چې هغه نه دی راغلی. پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو. غرمه یې خبر راکړ چې یو جسد پیدا شوی. کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې وو.
قمر ګله وایي پوښتنه یې دا ده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلی او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی.
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې وژه. کله لوېدلی و یا هم ټپي شوی و؟ راوستلی به یې و، موږ به روغتون ته بیولی و. ولې یې وسوځاوه؟ لاسونه او پښې یې ماتې وې، سر یې مات شوی و.
میرمن قمر ګله وایي د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره، خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي. هخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زونګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسد یې سوځول شوی دی. یوې ترکی رسنۍ ترکیه مینوت راپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیې په تور شپږ تنه شکمن کسان نیولي او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې عمله وژل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نه شي. په راپور کې راغلي نیول شوی یو شکمن ویلي چې وزیر محمد د کار پر مهال بې هوښه شو او یو بل کارګر یې زړه ته مساج ورکاوه او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلي د کان یو مالک هاکان کارنوش له دې عمله چې غیر قانوني کان کیندنه یې افشا نه شي نو غوښتل چې وزیر محمد روغتون ته یوسي. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلي چې وزیر محمد لومړی شکنجه او بیا ووژل شو او وروسته یې بیا د هغه جسد وسوځاوه. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 10مه په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته وموندل شو. هخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل د ترکیه پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوی وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شویو څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پښې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولنو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتاني لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان وایي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېره ځمکه یې له ماینونو ډکه ده. دې سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم د پرسونل ضد ماینونه شته ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې د ماین پاکۍ په برخه کې د ښځو په کار د طالبانو په بندیز هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1500 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغېزمن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان هم داشان ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتره مربع ته ډیره کړی ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له ماینونو پاکی شوی په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکی په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار په محدودیت هم اندېښنه ښودلې. له دې سره د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وایي له کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلی دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسېدونکي ناجیه وایي په خوا کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزلو راټولولو پر مهال ماین وچاودېد او له دې پیښې وروسته یې د سترګو دید له لاسه ورکړ او د یوه لاس ټولې ګوتې یې پرې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه چې ماین پرې وچاودېده. په غوږونو کڼه او په سترګو دیدې له لاسه ورکړ. لاس یې هم مات شو. په لرګی پسېتله او لرګي یې راوړل چې ماین پرې وچاودېده.
د سمنګان اوسیدونکو خان نظر بیا وایي نږدې دېرش کاله وړاندې هغه مهال چې سرتیری و ماین پرې وچاودېد. نوموړی چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته یې وویل:
زه سرتیری وم، د جګړې پر مهال په ماین وختلم، اوس مې پښه پرې شوه، زوی نه لرم، زه یم او شپږ کسیزه کورنۍ مې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله یې ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنی حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېد هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری وو. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تور مني که نه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یوچا د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته، او هره میاشت 60 تنه چې ډېری یې ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله وژل کېږي یا هم معلولېږي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نسخې لیکي او دوی له چارواکو غواړي چې د دغې غیر قانوني کړنې مخنیوی وکړي. د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې یو شمېر ډاکټران ناروغ لرونکو ته ځکه دا ډول نسخې لیکي ترڅو د هغو درملتونونو دارور باندې وپلوري چې دوی ورسره قرارداد کړی وي. ورزو تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي، او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندوز ښار یو وسیدونکی احمد ګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا نسخې ټوله قیتون نسخې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅوي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردانه ستو، بل دواخانه وایي نه پوهېږو مونږ په دې نسخې باندې. مونږ د دولت نه دا خواهش لرو چې مونږ ته دا نسخې باید صحیح کړي. دوی داسې نسخې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅوي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي، او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل:
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، موږ دا نسخه سره کوي، موږ ته وایي لاړ شه موږ د دې دواخانې ته لاړ شه، دا نسخه ورکړه، تا دوا درکړي، هغه بیا چې موږ هلته دوا واخلو هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مور د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دی هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفاخانو ته ځم، ما د ډاکټرانو سره خپله د شفاخانو کې اخلم، دا ماته قیمت تمامېږي، چونکې زه لاړ شم نور دواخانو ته هغه نسخې قید پي، هغه خل نه پوهېږي ډاکټران، بیا مجبوره بیرته ما هلته واخلم، هغه دوا ماته ډېره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو اوسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي ترڅو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم خدا نشان دادم، وخت کې ما
زه ناروغ وم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد ښار په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو عرض وم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم، دولت باید د دې کار مخنیوی وکړي.
د کندوز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخه کنټرول کړي.
د شورو تیمونو لګیا دي چې شفري نسخه کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولست مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون سوک سرکشي کړي، انشاءالله هغه به مونږ نیسو، هغه به ګرفتار کیږي او هغه به جزا ورکول کیږي او دوا خانو کلینیک به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو اوسیدونکي نه دي چې د ډاکټرانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمیر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. د دیابت د نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې ل 1.6 میلیونو ډیر لویان د دیابت یا شکر په ناروغي اخته و. په افغانستان کې د شکر په ناروغي اخته ځینې کسان د دې ناروغي د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیات وسانتیا او غوښتنه کوي، خو ځینې متخصص ډاکټران په افغانستان کې د دیابت یا شکر د کمیدو لپاره دا ما پوهوي کنټرول او درملنې د ډیرو مرکزونو جوړول مهم بولي. تفصیل په راپور کې ورو.
د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. که څه هم دا نه ده څرګنده چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان په دې ناروغي اخته دي، خو د دیابت ناروغي د نړیوال فدراسیون شمیرې ښیي چې تر 2018 کال پورې په افغانستان کې له 1.6 میلیونو څخه زیات لویان د دیابت یا شکر په ناروغي اخته وو. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 520 میلیونه کسان د دیابت په ناروغي اخته دي چې 3 میلیونه یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې ژوند کوي. په افغانستان کې د شکر په ناروغي اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیاتو اسانتیاو غوښتونکي دي. د کابل اوسیدونکي پروین دورانی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دیابت په ناروغۍ اخته ده، ازادي راډیو ته وویل:
ډېر سړی بې حاله یې، لاس او پښې درد کوي او ټول ځان درد کوي، هیڅ انګیزه نه لري او د تداوي مرکزونه موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرو. زه همیشه تداوي ته چې تللم هندوستان ته تلم، اوس د هندوستان لارې بندې دي، په پاکستان کې نو دلته خپل تداوي کوم. بدبختانه چې په افغانستان کې مراکز نشته، کستم دوا سمه نشته، د موږ تجاران سمه دوا نه راوړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی 50 کلن محمد الله چې لس کلونو راهیسې د شکر په ناروغي اخته دی هم وایي:
ډېر سخت یو ډنګر کله ما بولو زوبره باندې کله کله راځي او وجود یې ډېر سخت کمزوره کله دی. علائم یې ټول داسې پخې سوځيږي، تا تلې مې سوځيږي او سر اختان هر اقل سره وځي او ډېر سخت رنځېږم د شکر مرض نه. نو دلته افغانستان کې زموږ تداوي نه کېږي، موږ مجبور استو چې لاړ شو پاکستان هیواد ته یا بل هیواد ته.
و مغختل په افغانستان کې په شکر ناروغي د اخته کسانو د شمیر او د کنټرول او درملنې لپاره د فعالو مرکزونو د شمیر په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په پخواني جمهوري حکومت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل او په هاروارد پوهنتون کې طبي څېړونکي ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې په شکر ناروغۍ تدې. نو موړی دا هم وویل چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د شکر ناروغي د تشخیص او درملنې مرکزونه موجود وو او د دیابت نړیواله ورځ په دې ناروغي د مخنیوي کنټرول او د عامه پوهاوي پیغامونو په ورکولو سره نمانځل کېده.
در هر څه نفر چې در
افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یوې خامخا د شکر په ناروغي اخته دي، حتی په هر دوو کسانو کې یوې دا ناروغي لري، خو نه پوهیږي چې په دې ناروغي اخته دي، ځکه چې لومړنۍ نښې ډېرې څرګندې نه دي. ښایي بې وزلي او د پوهاوي نشتوالی د دې ناخبرۍ اصلي عامل وي.
د داخلي ناروغیو متخصص او په کابل کې د دیابت ناروغي د تشخیص درملنې او کنټرول د یو مرکز مشر ډاکټر فضل احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې که د دیابت ناروغي په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي، دا چاره په مخنیوي، کنټرول او ښه درملنه کې اغیزمنه تمامېدای شي. د هغه په وینا کې د شکر په ناروغي اخته کسان بې پروايي وکړي، د دې ناروغي د اختلالاتو زیاتوالی د سکتې او د زړه د حملې، د بډوډو او عصبي ستونزو او حتی د مرګ لامل کیږي.
هر روز
د شکر ناروغان باید هر ورځ له 8 څخه تر 10 زرو قدمونو پورې وګرځي. دوهم پرهیز دی چې باید له هغه خوړو ډډه وشي چې خواږه لري. درېمې درملنه ده چې د ډاکټر اړوند کیږي.
دوا هستن که مربوطی ډاکټر میشه.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زدران وایي ډیر افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي مرکزونه او ډاکټران پکې نشته او د شکر ناروغۍ له نښو نه خبرېږي او نه یې کنټرولوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د دیابت ناروغۍ د پوهاوي کنټرول او درملنې لپاره د مرکزونو په جوړولو کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
داسې
خلک شته کله چې راځي شکرې حیاتي سیستم له منځه وړوي او کنټرول یې ناممکن وي. په دې برخه کې په افغانستان کې امکانات بیخي کم دي او په ډېرو ولایتونو کې هغه امکانات نشته چې په کابل کې شته. په دې خاطر اړتیا ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وشي چې د شکر ناروغي زموږ د ځینو وطنوالو د مرګ سبب نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په 1991 کال کې د نومبر 14 له دې امله د دیابت یا شکر ناروغۍ نړیواله ورځ ونوموله چې دا ناروغۍ په ډېرو ټولنو کې مخ په ډېرېدو به. د سازمان سکل د دیابت ناروغۍ په نړیواله ورځ ضروري خدماتو ته د مساوي لاسرسي په ګډون د عامه پوهاوي په ډېرېدو ټینګار کړی چې د دیابت یا شکر ناروغۍ ګواښ راکم کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په لویدیځ او سویل کې یو شمېر خصوصي پانتونونو له پاکستان څخه اخیستل شوو افغان کډوالو ته یو شمېر وړیا سکالرشپونه اعلان کړي دي. د هرات او هلمند یو شمېر خصوصي پانتونونو مسؤلینو او د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د دغو بورسونو د ورکړې په اړه یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. تفصیل لپاره راپور کې ورو.
د افغانستان په لویدیځ او سویل کې خصوصي پوهنتونونو له پاکستان ایستل شوی او افغان کډوالو ته د سلګونو وړیا سکالرشپونو د ورکړې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د 355 تحصیلي بورسونو هوکړه لیک د دغه وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ د هیواد په لویدیځ حوزه کې د 12 خصوصي د لوړو زده کړو موسسو له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال لاسلیک شو. د هرات د جامع خصوصي پوهنتون د فرهنګي چارو امیر عزیز احمد محمدی ازادي رادیو ته وویل یوازې د دوی د پوهنتون 78 تحصیلي بورسونه او د نوي راستنو شویو افغانانو لپاره لس د کار خالی بستونه په پام کې نیولې دي.
پوهنتون
جامع پوهنتون له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو ته 78 وړیا بورسونه او دغه راز متخصصو کسانو ته لس کاري بستونه چې کاري وړتیا ولري، تحصیلي اسناد ولري او وکولی شي د جامع پوهنتون په روغتون کې کار وکړي په پام کې نیولې دي ترڅو ترې ګټه پورته کړي.
د هلمند داروکوزیا پوهنتون یو استازي نصیر احمد ریښتینی ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کندهار او هلمند د ځینو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ هم ورته هوکړه لیکونه لاسلیک شول.
په دغه مجلس کې سبا د لوړ زده کړو موسسې، لمر د لوړ زده کړو موسسې، بینوا د لوړ زده کړو موسسې او بوس پوهنتون استازو ګډون کړی وو. دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له وزیر، د همدې وزارت له مرستیال، د همدې وزارت له مشاور سره مجلس درلودلی وو. په دغه مجلس کې د لوړ زده کړو یادو نهادونو سلګونه سکالرشپونو اعلانولو دپاره یوه تفاهمنامه د دوی سره لاسلیک کړه چې د دغه هوکړه لیک په اساس په افغان بیرته راستانه شوي مهاجر په لوړو زده کړو کې نیسي او دوی به خپل عالي تحصیلاتو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دې هوکړې پر بنسټ به په هلمند او کندهار کې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه له پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته 400 تحصیلي بورسونه ورکوي. په اعلان شویو سکالرشپونو کې د طب، حقوقو او سیاسي علومو، کمپیوټر ساینس او ښوونې او روزنې پوهنځیو په ګډون بیلابیلې څانګې شاملې دي. له پاکستانه ایستل شوي یو شمېر افغانان چې زده کړې نیمایي پاتې دي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شویو دوه تنو سهیل او عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل
شل ورځې څخه کم زیات کېږي چې د پاکستان د پېښور ښار نه راکډول شوي وو او زموږ لوړې زده کړې مالته نیمه پاتې شو. خوشبختانه اوس خوشحالي حکومت دلته موږ ته هم د تعلیم زمینه برابره کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مجرین کولی شي شیخ پلس زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډېر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاري ده د افغان ولس سره تر څو هغه محصلین چې هغه درسونه نیمایي په پاکستان کې د پاکستان په څلور وړو ولایتونو یا ایالتونو څخه ایالتونو څخه چې کوم دی هغه راغلي دي نوې مهاجرین او د دې درسونه نیمګړي پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو زده کړو د نیمایي پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځینه زده کوونکي چې په دغه هیواد کې په زده کړو بوختې دي افغانستان ته د بیرته ستنېدو او له زده کړو بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوسمهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو او په پوهنتونونو کې د تحصیل حق نه لري. پاکستان اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وباسي او د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې له دوی څخه تر 300,000 ډېر افغانان بیرته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د غبرګونونو په دوام د هالیوډ مشهوري فلم جوړونکي او اداکار او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پخوانی سفیر انجلینا جولی ویلي د افسوس ځای دی چې افغان کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چېرته چې ښځې د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخې دي.
توی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا مشر وايي له پاکستانه په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. د اوچا د افغانستان څنګه نن په خپل شبکې افغاني ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې د نویو کډوالو راستنېدل پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ لوی بوج وي. ښاغلی اندرس په دې ویډیو کې په تورخم کله راستنه شو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر راستنه شوی کډوال په بد وضعیت کې دي. دوه چا مشر زیاتوي چې ژمی ته یوازې څونه پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري. ښاغلی انډرس ویلي دي چې ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ورولېږل نو اوس دا د کډوالو لپاره د بودیجې له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان زرګونو کانټینرو ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د د سوداګرۍ او پانګونو وزیر نورالدین عزیزی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړونده له 3 زرو زیات کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالی او پیسې غواړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګرو د میلیونونو ډالر تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو په ترانزیتي مسایلو خبرې شوې دي. د ځمکني او ماینونو د مخنیوي ټولنو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې ماینونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو له بندي سره سره پرسونل ضد ماینونه لا هم ډیره مرګ ژوب لاړوي. د ځمکني او ماینونو د څارنې ټولنې چې د بشري حقوقو د څار د سازمان په مشرۍ یو شمېر نه دولتي ادارې غړیتوب لري. د زرو درویشتم کال پر راپور کې چنن پاجیونیو کې خبر کړی دی ویلي دي چې د ماینونو ډیر اسیان ماشومان تر رسیدي او کله نه کله د شخړو له پای ته رسیدو ډیره موده وروسته هم انسانانو ته مرګ ژوب لاړوي. راپور زیاتوي چې روسیې پر اوکراین د بیدلیل یرغل په ترڅ کې له هم د ځمکنیو ماینونو کارول ته دوام ورکړی دی. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اورلګیدو په قضیه کې 40 کسان تورن پیژندلی دي. د تهران څارنوال علي صالحي نن دا خبره وکړه خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. په دې اور پیښه کې اته بندیان وژل شوي وو چې چارواکو د پیښې له د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو په دې خبرې شک کړی و. سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې په دو موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې کېږي چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانای یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوره دي؟
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانیکی او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه ښه سماره لري. دا په دې معنا نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډېر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي، او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نورو ته وپت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفونه سمم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا
چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم؟ نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې، د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بیسواده د بیکاری د
لاستراوړو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدای شي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو، او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانانو باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي، او بل اخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو، په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي، او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کوي، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لوېږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بس کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل چې فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي په دا تیاره کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پوهیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو هدفونه چې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلار معلوم نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی و بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلار او د سیستم کټاره منځته کی دغه بیا خپل تاره خبري کوي یو ځای ته رسیږي
روسته پختنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي ومطالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورتي ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي یو شمیر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د دګر خلق دی زوق شوق د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي د تبي خبره د فرهنګي ټولنه را مستقي په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه را مستقي مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک دی سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه را مستقوم او په هغه خپل اړه کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره دی کار کوي مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کله چې ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی دی وګورې سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ژغ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کی هدفمند کی هدفونه ځان سره وټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوکرسي چې ته د کم کار شې خپل هدفونه ټاکې انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته شته رامنځته کړي د هم ستا هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکښې کوي
درنو اوریدونکو دا ودې ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا مورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچانا وی